بعد از همراهیتان تشکر میکنیم. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور سپتا سو هم ستلی مشه. د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري دې کې به واورئ چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې طالبان ممکن د ښځو په برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړي. دا وروسته راځي، خو اوس راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبري اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا نه وخته په یو بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمین دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوی دي. امریکا له کابل خپل سفارت اوروندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتی شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایی ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم کسی از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت دیو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستان وو باسي خو جزئیات نه دی ورکړي. امریکا د اگست نیمایي تر وروستۍ پورې څه باندې یو لکو څلور وزره کسان له افغانستان و ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونټیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان لسکلن لوبډله بنگلاديش ته ورسیده. د ویل چې د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډله بعد د بنگلاديش د لسکلن څخه د کم عمر لوبډله پر وړاندې 1500 ورځې لوبي ترسره کړي او دغه لوبي به دراتونکو جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان لسکلن لوبډله د بنگلاديش لسکلن لوبډله سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته سفر وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په وپانه کې مندلی شي پاتې ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به ووري چې د اروپا پارلمان د افغان خځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د خځو او بشري حقوقو د کمیټې په یو ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او طالبانو عملاً په څو ورځو کې د طالبان د خځو مخه نیولې ده او پر خځو یې بندیزونه لګولي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او د غونډې ته یو شمېر افغان فعالانو څه ویلي تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
اروپایي پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره پاتې شوې.
سباندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. سباندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې ته تیراتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېږي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي کوټلی ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع لی داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی پکومو برخو که چه اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمینه ورته برابری گی مقدار ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټول خزی راغلی خپل کار پیل کړه. هم در رس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخه هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکی پلوه مطمئنه شي.
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دادی چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن غاز کارول شوی لاس پریپورته شوی او لبد چلن سره مخ شوی. د اروپا په پارلمان کې د افغان خزو پاړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي. د خزو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظ پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه ورسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره له اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړنۍ ورځو کې عمومي بخنه اعلان کړه، خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ خزینه پولیسي او په کابل کې د یو دنیا عالم وژل کېدو غاڼې پښتنې پیدا کړې دي. د دغو کسانو خپلوان او د کورنۍ غړي د دوی قاتلین طالبان بولي، خو طالبانو بیا د دوی په وژنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په تړاو څېړنې پیل کړې دي.
د پولیسو د ویبخانه افسر نگار سوی محمد حنیف دی چې وایي موري د ده د سترګو پر وړاندې ناپیزندو وسلوالو ووژله. محمد حنیف وایي د جمعې په شپه درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره موري د دوی تر مخې په ډز ووژلې ده. د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپیژندلي دي.
درې کسان مو کور ته راننوتل، زما په لورې ټوپک ونی و. ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست؟ دوی وویل موږ مجاهدین یو، تاسو اربکیان یې. درې مرمۍ یې زما په لور را فایر کړې او نور هم کور ته را دننه شول. په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل. زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل.
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده چیز خواهد دو شکر میخواهد و هم دیگه خیلی دمودانه دو قتل کرده.
د دې ونې لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي. بل پېښه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوای وو او تر یوې ونې وروسته یې مړی موندل سوای دی. د مولوی عبید الله متوکل چې ویل کیږي له تیرو 15 کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جماعت کې خطیب و، له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا شوی دی. د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له تیرنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده.
د مندولو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه، نو بل اخره ملي امنیت ته لاړو. موږ ته ویل چې کاری صاحب ورسره دی او له څېړنو وروسته به خوشی کړي. له دې موضوع اته ورځې زیات تیرې شولې. موږ بیا د کاری صاحب مړی د یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې.
د په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي. نجیب ننګیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی. د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده. قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده، د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې. طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسی کولای چې کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره موږ په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکو پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري. ما څه ویلای غو نه څوک حق لري څوک ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکي کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
اوریدونکو، اوس هم مخکې لري چې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام تاسو ته درواوره و راځي چې د ته غوښچو چې لویدیزو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غنه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهه د خپل مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبه پر ورځ ویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو ویل د دوی کسان لا هم په سنگرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنگیالیو د دوشنبه په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولی پر ټویټر لیکلی د پنچیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره مناقشه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یو برخه کې لیکلی د پنچیر د سقوط په اړه امر الله صالح چې ځان د جمهوری ریاست سرپرست بولی تر اوسه څه نه دی ویلی. نېشنل انټرست خبرونه دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګری دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د دوارو لوریو اړیکی یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نېشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو په خوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړي پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې خزینه محصلانو ته ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه د پردې په اچولو سره د یو ټولګي د ننن جونی او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یو استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي، ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر خزینه استادان نه لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغوارم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پککې دی.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلې دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، کر سره پاتې شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په محل لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وو، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزی سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زه او مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې درمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشاله یم چې درمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټوله دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا 10 کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن لدغه نه پخوا ما 40 کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمائندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژۍ ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې را پیدا شول. او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې، زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي، کنه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولست لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفونی تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د غزوی څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتی دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود. ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود او ټولې هغه پرمختللي ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپېریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل او څنګه مو اداره جوړه کړه، د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصولو ته د پابندي په برخه کې او د شفافیت په برخه کې، په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي. او زه امیدوارم چې ټولو دپاره خواندوار او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټول برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځینې خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو بری ترلاسه کړ. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چاهیا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده، تاسې وګورئ د مخابراتو سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500,000,000 دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابراتو د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستند توګه، هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوي هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابراتو سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوي وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی، او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوی دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوي وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي، زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي، او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی، ویل کېږي چې په انلاین دنیا کې خوندیتوب نشته. تاسو چې د مخابراتو وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و، او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړېدل، او رسمي ویب پاڼې هم په بهر کې جوړېدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو، د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو، چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو، او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼې، او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي، او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلومات په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو. یو په ملي امنیت په اداره کې او بل دی کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره دی کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیر مننه. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کړنو په اړه لیکل کوي. علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم اومین جانه، د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربه شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول اپخانای تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دا ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی لپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوارم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوارم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو لپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د شی پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دي پرخي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعر ده چې په افغان وطن کې لټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهینې ستن د صبر پرهرونه یې بخیې کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مراور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکی کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولی را ټول لتندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم. غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي. غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. غواړم دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم. غواړم دا ځلې هېڅ ډار ونه لرم، غواړم دا ځلې څه بل ډول یاغي شم. غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم بېرته راژوندی شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلی ملی ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زنده کړم ځان نینې په سره تبهی کړم. دا څه ژوند دی چې زمړه یمه جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمله ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم. زما ډېر مزل په مخ کې هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه ماته ماته شم فنا شم. غواړم بېرته راژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بېرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي،
کدی اول سیم شاگردان دا دوی تلیکل سوی دی وای وای جمله دا یواز ډیری خبری په تصویر باندې دی چې او ماشوم څنګه خپل کور تر خوانځي پورې لاړسی پلار کی منسل منډي ونه وهی پلار کی سړک راځي سړک څنګه دی وګوري غ ټرافیکی موټر دغه سره څنګه آشناسي څنګه ځان خوندې کی څنګه خوندې تلارسي نن سبا او تل دلی د خوندوی مخته قسم قسم شیان خرڅيږي دی خو پیرکی او بلا او بتري ماشوم خپل سی یغه بنیم نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم زړه خوړم په خرڅيږي ماشوم ناروغيږي په دې کتاب کې یو پیغامونه د سی وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي له استاد ډارېږي غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دي په مالی کلی بیا تصویر عین شی د ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځېدل کمزورې به وغورځي زورور به ټولو په سر روان په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي سیند ته ټولګي ته تاسو هم دغسې لاړ سئ یو بل مټې لکوئ مثال په نوبت سره لاړ سئ دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی دا څنګه موږ ورزده کو نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي ا دې کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده یو هلک ده په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زمونږ دی هغه هم باید وزغمو یو الکه جنۍ ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې دغه شته مې نظر ورکړی خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړې
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالي سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خو هغه د ماشوم لپاره نه دی د لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل دی ورزان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلانی خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نشي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی وایي دا مې زوی ده ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني د ماشوم هلي دی او پیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی او پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپل نه سي تړلې یو موضوع ده که څوک دې کومه کور سره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورځ دې کې ماشوم ښه سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه دروخل د څلورم سیم کتاب یې غوړ راخسته یو زما دی یو بچی د څلورم سیم کې هغه چې ماول اوس هغه د دې ذهني ستل ډېر لوړ دغه ما یو مثال درکړم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ستل لوړې خبرې کله چې ته د ماشوم چاپیریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکي هلي وپیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کیسې د خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شئ لنډې
زه خپل ماشه کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېریږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شاکولی هم نسمه خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده وای ابا مالا وای دا زمون کر پښو بچان راوړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده ما ولی پښو خپل بچان څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشوم په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه به پیژني یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانی سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښې ډیر خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې ما شمانو سره خپل ډیر خوشیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجو به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمی صاحب تاسو ویل چې کله کې سلی کوي به خپل خپل ماشمان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشم چې کله بیرته کیسه درته کوي کې دي شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاس په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنه جوړه کې بیا ماشوم نه اور باندې پی ته یقین مکه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړي چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غرب دلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یو یا ادیبانه سوی یو یا اخباری سوی یو یا ژورنالیست دي زبوه دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کې سره نور خرګو چتو چت خلک ودي ټوله نه کیسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومان سره دی پاتې سي سوجبم ولادي در کې کته سوجنه لري فکر بم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم نه ټوله نه سره ویله طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کده ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ شاو که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنه دم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خاندز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیرې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې اسان خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کورته یې مرغۍ دې سره تویلې دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ما ته پورې خان دی وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان د حیواناتو په ژبه تر بده تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچي بوله او قلم او کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه وتلی بیا خو باتمن یو سر اباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نور لیکوالو کتابونه مې کورته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کورته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راوخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي او ټول یا دلته یو بل ګټه مخ کوو د تا ټولنه له دغه ځای نه په کتاب امخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو کدی برخه ته کار وسی ډیره بخسی
ډیره زه تمنا
شم خدای دې خوشاله ک سلامات اوسی
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو
اجمل پسرلی د هغو لیکوالو له ډلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډېر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړې یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکاره فریبا ظاهر راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کېښوده، خدای خدای مې کول چې یو څه ښه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته، راژغې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو، د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
پنځه زره صفحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی.
چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پړسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، د مرګونو پټالونو زنګیدلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګیدلی. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، په کې سکلی زورور د غرور بنګ دی. اتلان په کې سرزورې جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دی.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
خدا زان زان خبرے نہ کو نو نہ کو نو